پایتنه دی رسیدل. تازه په ولس جرګه کې د دوه تابعیت او یو شمیر هغه وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنی تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولس جرګې دوه کمیسیونونو د هغه نومان وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي، په دې اړه اداري پلاوی او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولس جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نومونه لس تنه ښایي، خو د مرکزي تفتیش کمیسیون دا شمیر څلور ویشتنه ښایي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ولس جرګې د مرکزي کمیسیون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، خبر اغلاس ازادي رادیو ته، زبا لوبړی پښتنه موسره دا وکم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسنادو د سیډونو په برخه کې د ولس جرګې څخه ونیو؟
وتنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پینځو کمیسیونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي، او موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي. په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیاتي ادارې ته گزارش نه ده ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس یو مکتوب د ومی میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسې پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې سلیر ویشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چي مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د 8 میاشتې په 14 نیټه عمومي پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو د چلیری نومان وزیرانو مکتوب لیږلی، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی، او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو، دا زه تاییدوم چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې فرق ده.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند دی جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو له خوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې دوی اسناد پنځه موارد باندې کمیسیونونه کار کوي که نه، چې خپله د تفتیش کمیسیون د مالي باکیدارۍ په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. یا د نورو کمیسیونونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیسیون رئیس ته، نو ته سره ما بس کړی ده چې تم ویلی دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیسیونو چې کوم دوی په واک کې دي، دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوې. او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده، شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوې.
تاسو ګورئ مل صاحب، په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسیون رضایي ته پورې تړلې دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی دي په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسیون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیت په هغه باندې. نو بیا هم موږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسیون ده چې موږ ګډه پریکړه ونه کړو. نو انشاءالله یو کمیسیون ځانګړی دا فیصله نه شي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس وایي. دغه پنځه کمیسیونونه به پریکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسیون د تفتیش د برخې مشر یاست، او تر ډیره برخه پورې څیړنه په دغه برخو کې د هغه موضوعاتو په اړه باندې چې دغه سي پیچلي برخه لري تاسو ته راځي کیږي. معلومات سدی په ولس جرګه کې دننه یقینا یو اوازه ده چې ځنې کمیسیونونه لکه دننه په ولس جرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځن یو کسانو سره په جال باندې یو شمیر مسائل مخ ته کړی. ځنې غواړي وي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی دا هغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي مسائل مخ ته لاړ شي. دغه مسائل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسې څومره اندېښمن کړي یاست؟
ایمال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسیون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دوتابیته وي دا ورسره مونږ هم نه منو، دا به مونږ ګډه پریکړه کوو. د ګډې پریکړې په اساس به د ولسي حیات اداري ته دغه مونږ ګډ یعنی په ګډ کمیسیون په ګډه پریکړه باندې به اسناد مونږ ورته مخ کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغوی به یا به هماغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغوی ته رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ته انشاءالله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دوه تابعیت وي د هغې باندې به مونږ په دغه کمیسیون کې دغه پریکړه مونږ نه کوو او نه به انشاءالله
دا خو منې چې یو شمیر کسان شته چې دوه ګونی تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري.
ګوره زه راځم چې موږ پوری چورمی او باقیداری د مالیه کنه موږ پوری مربوط دي، خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن دا چې دو تابعیت به وي داسې یو دوه کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیت دي لغه هو واضحه ده ټول ملت ته به انشاء الله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا موږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاء الله موږ به درته په ډاډه کوو. موږ پوره په اطمینان سره زه وایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاء الله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلې دي، حتی خپل د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړې چې ګنې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډېږي د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې دریو نه بلکې میاش حتی شاید نور هم دا پروسه وګده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته هر عقل په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخ شي. چې څومره ځنډېږي معنا به دا وي چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه تابعیت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي چې دویم تابعیت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم تابعیت هلته نه ځي مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه سي؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل کنه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پریکړه کې کنه زم ناست ما د حیات چې پینځو کمیسیونو ته دند سپارل شوی د دې پر اساس زم ما اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو تابعیت انشاءالله هغه موږ نه تیری. بیا که دوی احیانا تیری کړه دوی غیر قانوني کار وسه دغه ولس ته به موږ دغه هغه وزیران چې دو تابعیت موږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لګه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یو پریکړه د نن ولسی جرګه کې وشي؟
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي، وی باندې ولس ته معلومات ډېر کم حاصلېږي. کمیسیونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې دوی زر تر زره دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي. خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد تکمیل نشي د تکمیلېدو په حالات کې نه وي نو څنګه دغه وزیران مونږه هغه ته پیشنهاد رای کړی؟
ډېره زیاته مننه.
تاسو نام هم مننه ایمال صاحب.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دا وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړی په فایل کې راپور لرو. نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خوونکې نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو، فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي، او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو، او په دې داسې بمبست کې پاتې شوي چې فکر کوو نه پوهیږو چې چیرته روان یو.
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول. په دې برید کې کالای وی خوا ډېر ځوانان ورژېدل، ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثر شول چې حتی محصلان چې له هیڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي. د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت وو او د خپل ټولګیوالو قتل په خپلو سترګو لیدلی، راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
د کابل پوهنتون 15 محصلین د ټولنې پورې انرژي او د آیندې قوالای چې باید قدر سوی، باید امنیت ساتل سوی، تابان تاثیر کوي او ټول هم داسې متوي. زه چې د مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مو ځوانان ناهیلي وو، د مخکې هم تلل، د مخکې هم داسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې هم داسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج تګ دا وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی دسې، د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو مو کې را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. کوم مو کې را برابر سي نور مې همدلته د پاتې دو نور د آینده نیت نه ده.